په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبري خبرونه کې هرکلی کوو. په هلمند کې نن د کابل بانک مخې ته یوه درنه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د ولسمشر اشرف غني له هغه څرګندونو مو هم خبروو چې وایي د اصلاحاتو مخالفت هغه کسان کوي چې ګټې یې په خطر کې دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته په چاودنه کې د وژل شوي شمیر 13 تنو ته لوړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې لپاره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. او د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل شوي شمیر 13 ته لوړ شو. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل شوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیری شامل دي. د ښاغلي ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي او د تلفاتو شمیر شایي نور هم زیات سي. د هلمند والی د ویاند په وینا په ټپیانو شوي کې ملکي کسان زیات دي. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر خپله غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت اړتیا سته. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسېدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر ویل چې د حکومت په اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي.
بخشی که منافع خود د خطر میبینه زیاترین چیغ میزه.
دی وای یو شمیر چې خپل ګټې په خطر کې ویني ډېر ناری او چغې جوړوي، خو هغه کسان چې پراتلونکي کې ګټې ویني اوسنۍ ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړۍ مناظره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاری امان چې په شمس الله مشهور و له 5 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در جریان جنگ و درگیری امید نفر افرادی که
دی وایی در جگره پر محل در سرائی در حقوق کسان و لخوا پا چه لده سر تلاو لری پا خپل در قاری امان پا گردون 15 نور کسان وجنی در سرائی در درزاب و لسوالی و سیدون که دی و دایش تا تسلیم سویده. دوی میاشته کیجی چه پا درزاب و خوشتیپی و لسوالی و که دایش و طالب جنگیالی پا خپلو که پا جگره بختی و در شاغل خاشی پا وینا در قاری امان وجل که دل هم در دغو نشتو لری سر تلاو لری. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانینن ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات د عامه نظم پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا پر مخ ځي.
هغه ځینې کې د تصفیوي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتي.
شاغلی درانی ویل چې د کندهار امنیت پر نورو شاوخوا سیمو هم اغیز کولای سي. دی وایي چې دغه عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د وسلوالو فعالیتونه له منځه لاړ سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایجنډا په سر کې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل شوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا مې نن د 8 هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپایي اتحادیې هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. مې به همداراز د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ ټسک سره جلا وویني. ټوسکویل دی اوس هم هیله مند دی له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر شاتګ وکړي. ډونالډ ټوسک نن په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
Some of my British friends have even asked me.
دای وایز ما ځینی برتانوی ملګرو لمه پښتنه کړي د چې آیا د دې پروسې د پرشاتګ امکان سته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکړي چې برتانیا په اروپای اتحادیه کې پاتې شي. ما دوی ته وویل چې اروپای اتحادیه پر هیلو جوړه شوی و او دا هیلې امکان و تل ښکارې دي. نو څوک خبر تاسو شایي ما یو هیله لرونکی سړی و بولی، خو زه یوازې نه یم. د برتانیا او اروپای اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیا د وټولو خبري روانه اونۍ پیل کړې او ټاکل شوی د برتانیا به له دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووزي، او د جرمنی د پارلمان ولسی جرګې رای ورکړې چې له ترکیه څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمنی او ترکیه ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 1401 د 15 اتیا په وړاندې رای ورکړې چې د دفاع وزارت دغې پریکړې ملاتړ وکړي چې له مخې باید شپږ ټورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 270 ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټری بم په چاودنه کې د وژل شوو شمیر دیرش تنو ته لوړ شوی دی. په دې اړه به په هلمند کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تازه حال به درته وړاندې کړو. دا چې ولې پرله پسې په بیلابیل ولایتونو کې د کابل بانک پر څانګو بریدونه کېږي او غم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي، ولې تر اوسه پورې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی، د امنیتي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره پرې مرکه لرو چې وایي دا بام واورې چې په کابل کې نن ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي په حکومتداري کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفی او مثبت غبرګونونه موجود دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیز میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه داره.
دا افغانستان جمهور ریاست وایي هیڅ وخت به دوی ته چمتو نشي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو پر سر معامله وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د مواصل ښار یو لرغونی جومات په بمونو باندې الوزولې دي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، او د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی پروګرام او همداراز د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا 12:00 نوي اورېدلی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته نن یوه موټری بمي چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې مړه ولیده. دا چې د تلفاتو شمیرې څومره دی همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونې ته ستړی مه شي، د دې پیښې په اړه له تاسو سره تازه معلومات څه دي اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
د هلمند والیوانډ وایي چې د موټر بم په واسطه چاودنه مستوي ده، او نږدې هغه سرتېري په شکل دي چې هغوی د بېلابېلو سیمو نه د معاشونو د اخیستلو په موخه راغلي وه. تر اوسه پورې لا د ټپیانو او وژل شوو کسانو، خو د والیوانډ د دېرش نفر په شل کېدو او تر شپېتو د ډېرو کېدو خبر ورته دی. هغه ویلي دي چې په دې کې ملکي کسان هم شامل دي، هم په وژل شوو کې او هم په
چکان کې. خو تر اوسه د کی کار کوم دا چې څنګه په دې کې نظامي دي او څنګه ملکي لا درسونه په واکې نه ورکوي. دار ته وای چې په هلمند کې روختون دی دومره ټپیانو په درملنه کې اغوی سره مت تماس نیولې دی چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی وای په روختون کې دغلته کافی امکانات شته دوی د درملنې لپاره
کرګا سر ایمرجنسی روختن یو مجهز روختن دی او هم تر دې چې موږ معلومات کړی هغه ټپیان چې څه شو دا وایي چې موږ رخصت شوی دی ولی ویل کیږي په دې ټپیان کې د بازو وضعیت ښه نه دی د دې یو څه لا څه کار کوي دی خو چارواکي وایي چې په خاص ډول روختن چې نه ولا دي چارواکي وایي چې د وی درملنه یا د وی تر شګد تعقیب لاندې دی او درملنې ته ځان رسولای شي او خاص مشکل سره که مخکې کولای شي
دای سه کابل بانک مخې ته داسې یو چاودنه شوې وه دا راته وایي چې دا دقیقا په هماغه سیمه کې بیا په هماغه رقم او په هماغه بڼه باندې تکرار شوې پیښه ده او که تکرار شوې له مخکینۍ پیښې نه چارواکو دغلته څه امنیتي تدابیر نه و زیات کړي
انسب زختل دردل چاوجنی دوا دکې مرخ کې د بانک لسیم را وتره ومه ما ولید چې یو ډول ولر سر بیلنه دې ساده په شی البته د خوا په نسبت دا یو نوې کار وو کېدل ولی بیا هم د موټر بم ځان مرګ دې کوون کې د دې ته لشی نه کې سوري د کابل بانک دروازې ته ځان یې کړی چې چې چرچیر بیر بار وو ولې نه جوړو او په نوبت بانک د خیره ده یې نه پېښ چې نه نه اوس کداګه چې کول شي د دې بریټ پار هم د بانک چارواکو ته هم د نه چرچیر مې چې د لوړاندې خبر ورکول شوی و چې دې څو زیاده پېښې کاری زما دا یو مخونه نه ده
مسولیت پاره باندې تر اوسه پوری چا څه ویل دي کوم ډلې کوم لوري
سنیز د تاسو سره خبرې کوم راتنې ته په خاطر زغیر راته د دې پیښې مسولیت چانه دی معنی
ډیر زیاته مننه کوم دای صاحب او دوستانو په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس تای و چې د غلطې د نننۍ خونړی 14 حال راکوه دغه 14 په هماغه ځای کې شوې ده چې سمود مخ کې پکې بریټ شوی ول بته د کابل بانک مخې ته او په داسې محل شوې ده چې د چارواکو په وینا دولتي مامورینو ما شخصسته یوازی هلمند نه دی چې د کابل بانک څنګه پکې پنخه کیږي عموما په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې مخکې وخت په وخت بلکې په کراتو د کابل بانک پر څنګه په داسې حال کې بریدونه شوې دي چې دولتي مامورینو په ځنګړې توګه امنیتي مامورینو پکې خپلې تنخواګانې اخیستې ولی افغان چارواکي د کابل بانک پر څنګه د پرلپسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین ترخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي د وی مت مرکه پترس کې مې دا پښتنه د پوزي چارو ل کارپو محمد انور سلطانی څخه وکړه
خو ادارا نشته ده ضبط او رپ نشته ده پښتنه نشته ده پلان د ورځې یو جنیا د مشه نشته ده هغه کسان په دې وولو او هغه یې چې مقرر دي چې هغه پروابي راغلي وي هغه نه تاریخ متربه نظامی لري نه سیاسي پوها لري منګرار چې دغه یو لوي وکړه بل لوي وکړه تاسو په کونړ کې دا لا وښو دا په دغه چې په ګرځېدو په دغه کې لوګر کې دا لا وښو دا په کابل کې وښو دا وستا ته هلمند لو دا ای اخرنه او یا ورنه لو نه دی اصلا نظام په خپل کې وبدي نه
سلطان صاحب دا راته وایا چې که چارواکي مقرر شي د دغه سپی خو په وړاندې څه کولای شي یعنی څنګه مخنی ولای شي
هغه امنیتی پلان دا څنګه ساحه جوړي او دغه څه تعمیرونه او دغه سړک په غاړه کور میتاسي هغه د فاره لمړی خارول دیم خارول دریم خارول دای جاديږي او پرسنل چې تنخواه لري هغه په داخل دی یو خلا یو تعمیر کې پرسنل دی د سړک سر په داخله کرا وسی سړک په سر باندې دا د ماشینه د دولت په قرارګاه کې دا د قومندانۍ په قرارګاه کې دا د ورځګانو په قرارګاه کې تاغي په ماحول کې د امنیتي کور باندې وشي سړک سر دې وضو غونډه راولي قطار برابر شپه وسوه هغه د فارم مفت مالای دا
تاسو فکر کوئ چې د ماشونو توزیع بل ډول کېدل شي د خصوصا امنیتي ادارو ته ځکه چې وس خدانه وي سیستم دی باید د بانکونو لارې خلک خپل پیسې تر لاسه کړي فکر کوئ چې نور لارې هم شته چې په غیبه نه په مسونه تو امنیتي مامورینو ته او د دولت نور مامورینو ته معاش توزیع شي میشتنه
ولا نه شي و د پولیسو مامورین ته باسي د بانک څنګه دي پولیسو په کومندانه کې جوړ شي د اردو مامورین ته د بانک څنګه په اردو کې جوړ شي د ملکی مامورین د فارې د بانک څنګه په ولایت کې جوړ شي او د ولایت په قراول سره د مکلفیت لري چې د بانک سردار څنګه د اجرا کوي. اصلا د دې پلان حکومت لوم کول نو دا د ولس مرګ د ښکار له بهله څرګان وایي. اصلا دا په نظام کې شنو کې او په ولایت په چوکاټ کې ملکی ادارې مسئول دی چې مامور ورشي خپل کار کوي شي او تلاشي وشي امنیتي ونیول شي. بیا مشکل نه سره د سړک په سر باندې لوبه ده او حکومت سره په دې خاطر باندې دا ارزښت نه لري چې د دې لپاره خپل امکانات برابر دي د ولس پکې مړ کېږي. اوس دا فقط یو فاتحه ده، یو لک افغانۍ هغه دغله ورکړه، زخمي ده او 500 شهید له ورکړه. خدای په امان ان الله وایي نه الیه راجعون وایي. اصلا دا د شلمه پېښه په افغانستان کې ځانمرګو ترورستانو د دې ملت په دې پاول باندې
په مشخصه توګه د تاسو فکر باندې مسول څوک دی په دغه سی ډول پیښو کې؟ په ځانګړي توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسول ادارې څوک دی؟
مسول ادارې د ټول لپاره امنیتي ارګان دی، د پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي توثیق دي مسؤلیت او مکلفیت له مخې. بانک والا خپل مامورین نیول دي هغه هم څو څنګه دغه دغه مدیران د بانکونو دا باید محاکمې نیسه کتل شي او د پولیسو او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقې مسلک لري دی باید تل شي چې د خلکو زامنو او په قتلولو او په دغه کې د خپله مستقیما شریک دي. ځکه یوه واقعه نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره سره سم او میراث چې غم په خندا کې تېرومه دا د عمره سره سم غم دی. زه به او زما اداره لنده کړم د پلان اداره دغه حال.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپوه چې د کابل بانک په هغه چاودنې خپل نظر سرګنداو چې نن په هلمند کې د کابل بانک د څنګه مخې ته موټری به می چاودنه شوې ده او په کې لسکونو کسانو ته مرګ شو بل وخت.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر وایي په حکومتداري کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفي او مثبت غبرګونونه موجود دي. اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د ارګ او خلکو د مناظرې ترنوال لاندې جوړ شوې غونډې ته ویل چې د بدلون راوستلو لپاره باید مثبت ګامونه پورته شي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې چې په حکومتداري کې د مثبت تغییر پر راوستو ټینګار کوي خو وایي یو شمېر هغه کسان چې ګټې په خطر کې دي په وړاندې غبرګونونه ښیي. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د ارګ او خلکو په نامه جوړې شوې مناظرې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې د پرمختګ لپاره پیاوړي ګامونه اخیستل شوي او باید په ښه ډول دوام ومومي.
که ظرفیت غواړو باید بهترین خلک راولو او که مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطې ولري. تاسو چې د تحول په مراحلو کې ډیر دخیل یاستئ برخمن اوسئ. هغه خلک چې خپلې ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چیغې وهي او هغه خلک چې پوهیږي په راتلونکي کې ګټې خوندي کیږي آرام دي.
که څه هم ښاغلی غني په خپلو خبرو کې د چا نوم وانه خیست خو په دې وروستیو کې د ولسمشر او د هغه د کړنو او مدیریت په اړه بیلابیل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د استعفا غوښتنه یې وشوه. محمد اشرف غني په خپلو څرګندونو کې وویل چې ټولنه په زور او استبداد مخکې نه ځي او د ملي یووالي لپاره باید واحد فکر موجود وي.
یوه ټولنه په زور پایداره نشي پاتې کېدلی، په بحثونو او قناعت ورکولو سره همغږي پیدا کوي. دا اړینه ده چې فکر مو د ملي یووالي لپاره خلاص وي. تر کومه چې د یو فرد په توګه یو بل ونه منو زموږ ملي وحدت نشي تامینېدلی.
د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې هدف چې نن پکې افغان ولسمشر دغه څرګندونې وکړي د ارګ میشتو په وینا په حکومتداري کې د بنسټیز بدلون راوستل دي. دغه مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداري ورکړي که افغان حکومت د حکومتداري په بڼه کې بدلون رانولي ممکن دا هیواد له ناورین سره مخ شي چې کنټرول به یې سخت وي. ښاغلی امموتو چې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورني سیاسي کړکیچونه لا زیات برملا کړي دي. دا هم ویلي چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتېدونکي حالت سره مخامخ شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دولت باید د کارونو د خطر سره کېدو او ښې حکومتدارۍ په هدف مسلکي او په کارپوه خلک په اداراتو کې په دندو وګماري ترڅو خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. د چارو کارپوه محمد ناصر شفیق وایي
حکومت د نو دندو په سپارلو کې هغه خلپ دندو کوماري چې هغه د افغانستان ملت ته د قومي ژبني او سنتي تفوق طلبوي او پرته د ملت لپاره د خدمت ولتیا لري.
دغه سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل. ولسمشر هڅه کوي چې د کابینې لپاره داسې نوې سیري او کسان معرفي کړي چې له هر اړخه واړوي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی یو اربیا اصلاحاتو ته ژمنتیا ښودلې او ویلي دي چې ښایي منفي او مثبت عکس العملونه له اصلاحاتو سره ملګري اوسي. په کابل کې د امریکایي پانتون هغه دوه استادان چې د طالبانو لخوا برمته شوي د مرستې غوښتنه کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یوه نوې ویډیو خپره کړې چې دغه استادان پکې ښودل شوي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یوې امریکایي او بل استرالیایي دی د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول سو. په هغه ویډیو کې چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ نوښت خبره کړه دغه دوه استادان شکاري چې د مرستې غوښتنه کوي. په ویډیو کې استرالیایي تیموتی ویکس او امریکایي استاد کیوین کینګ له خپل حکومتونو غواړي چې د دوی د خوشی کېدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو سره خبرې وکړي. دوه برمته سوي استادانو په دې ویډیو کې ویلي چې د دوی د خوشی کېدو لار دا ده چې هغه طالبان چې په بګرام کې د امریکا په پوځي مرکز او د کابل په پلچرخي زندان کې دي باید خوشی شي. تیموتی ویکس چې ظاهرا روغ معلومیږي ویلي کورته زما د تګ یوازنۍ لار دا ده چې د استرالیا صدر اعظم له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي استاد کیوین کینګ له یوې اوږدې نامنظمې ژیرې سره ظاهرا ښه نه ښکاري. دوی دواړه د تیر کال په اګست کې په کابل کې د امریکایي پوهنتون له څنګه وتښتول سوه. دواړو استادانو په ویډیو کې تاریخ د جون شپاړسمه نیټه ښودلې ده. د دغو استادانو دوهمه ویډیو ده چې خپریږي. لومړۍ ویډیو د روان کال په جنوري کې خپره سوې وه چې دغه دواړه برمته سوي کسان پکښې ظاهرا ښه نه ښکارېدل، خو په دوهمه ویډیو کې دوی روغ معلومیږي. دوی وایي طالبان ښه چلند ورسره کوي، خو دا ګرانه ده چې وپوهېدل سي چې دوی د فشار په نتیجه کې خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو په سپتمبر کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه یې د هغوی څرک نه دی موندلی. په تېرو څو کلونو کې چې امنیتي وضعیت کړکېچن دی، د افغان او بهرنیو وګړو تښتونې په تېره بیا په کابل کې ډېرې سوې دي. د داسې پیښو ډېری قربانیان د جنایتکارانو لخوا نیول کېږي. ځینې وختونه برمته سوي کسان پر وسلوالو مخالفینو پلورل کېږي، او یا هغوی په خپله هم د خپل افرادو د خوشی کېدو لپاره افغان یا بهرني وګړي پرم تکوي.
خو افغان حکومت وایي هیڅ وخت به دوی چمتو نشي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سرګندونې نن په کابل کې د دې دوو استادانو د ویډیو له خپرېدو وروسته کړي دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات لري.
د افغانستان جمهوریت ریاستوی له ټولو امکاناتونو په استفاده به هڅه وکړي چې د طالبانو لخوا برمته شوي زندانیان آزاد کړي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت به له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله ونه کړي.
حکومت هیڅ وخت حاضر به معامله
هغه وایي حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي، خو له ټولو امکان ناتو او ظرفیتونو نه په استفاده به هڅه وکړي چې د طالبانو لمنګلو بندیان را خلاص کړي. دغه سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ یو ځل بیا د افغان امریکایي پوهنتون د برمته شویو استادانو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې دواړه استادان د امریکا له ولسمشر او د استرالیا له لومړي وزیر غواړي چې د دوی د ازادېدو په بدل کې د وسلوالو طالبانو شرطونه ومني او له افغان حکومت سره طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان امریکایي پوهنتون استادان نږدې یو لس میاشتې وړاندې د کابل ښار له دارالامان سړک څخه د وسلوالو طالبانو له لوري برمته سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي او په هیڅ ډول له وسلوالو مخالفانو سره د بندیانو تبادلې ته چمتو نسي. د ولسي جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید ډېر سخت احتیاط څخه کار واخلي، دا باید یو گزینه او یا یو بدیل و مخالفینو ته جوړ نکی چې دوی هر پلا مهم کسان یا خارجي اتباع یرغمل او برمتانی سی او روسته د منجان په مقابل کې لکوي. دا بخپل ډیر سخت د حکومت د ضعف نمائندګي وکي.
وسلوالو طالبانو په خبره سوي ویډیو کې غواخ کړي ک افغان حکومت له دوی سره بندي طالبان اعدام کړي او د زندانیانو په بدل کې د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به هم هغه بهرنیان چې برمته کړي دي ووجني. د ولسی جرګې غړی خالد پښتون وای حکومت باید د وسلوالو غوښتنې ونه مني او په دې برخه کې په بدیلو لارو غور وکړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا دایش وسلواله ډلې د عراق په شمالي خار موصل کې د نوري پنوم یو تاریخي جماعت په چودیدونکو موادو الوزول دی. فرشته جلالزه په اړه جزئیات لري.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي چې په موصل کې د داسې لرغوني ځای ویجاړول د دې څرګند نقشه ده چې د دایش وسلوالو په موصل کې خپله ماتې منلې ده. د عراق دفاع وزارت پرون وویل چې د دایش وسلوالو د موصل ښار په نوري جامع کې چاودیدونکي مواد جوړ شوي او هڅه یې کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوی وکړي، خو کله چې ونتوانېدل چاودیدونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي مسجد یې ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن پر ټویټر وویل چې د دې لرغوني جامع او د هغه د منارو ویجاړول په دې معنا و چې دایش وسلوالو رسمن خپل شکست منلی دی. د عراق پاوځ د دایش دا کار تاریخي جنایت بللی دی. په عراق کې د دایش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال جوزف مارتین ویلي چې د النوري مسجد ویجاړول د موصل او ټول عراق د خلکو پر ضد یو جنایت و. د جوزف مارتین په وینا دا پیښه څرګندوي چې ولې باید د دایش په څیر ویرانکار ډله له منځه ولاړه سي. دایشیانو د اعماق په نوم پر یو پاڼه چې تل د دې ډلې معلومات خپروي ادعا کړي چې النوري مسجد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی، خو ائتلافي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ دوی هیڅ بمباري نه ده کړې. ویل کېږي چې د عراق پوځ دا استمه درلوده چې د کوچني اختر تر رارسېدو مخکې به النوري مسجد بیرته ونیسي، خو د موصل خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی ویره درلوده چې د دایش وسلوال به په سیمه کې د کنټرول له بایللو سره دغه تاریخي ځای تخریب کړي. د دایش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موصل شارونیو د هغوی مشر ابو بکر البغدادي هغه مهال د دې ځای د خپل اسلامي خلافت اعلان وکړ. د دایش وسلوالو هغه مهال هم یوار د دې مسجد د منارو د ویجاړولو هڅه کړې وه، خو د موصل خلک یې مخکې درېدلی وو. د موصل په زاړه ښار کې النوري جامع نږدې 800 کاله مخکې جوړ شوی و او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره تاریخي او فرهنګي ارزښت درلود. دا جامع د سلطان نور الدین زنګي په نوم جوړ شوی و. نور الدین زنګي د زنګ د کورنۍ د امیر عماد الدین زنګي زوی و. هغه په 12مه پیړۍ کې د سلجوقیانو د امپراتورۍ پر مهال د شام امیر و او بیا یې د خپلې واکمنۍ لمن عراق او نورو هیوادونو ته هم وغځوله. دا مسجد او منارې په رنګه او قیمتي ډبرو او د منځنۍ اسیا د هغو ودانیو په وړ جوړې شوې وې چې د سلجوقیانو په زمانې پورې اړه لري. د النوري مسجد منارې له څو لسیزو راهیسې د کږېدو په حال کې وې او ملګرو ملتونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې پرون د هند صدر اعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. هفته هم له یاده مباسي چې د مهمو خبرونو سرخطونه هم په څو شپو کې در اورو. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره له دې چې سخت باران ورېده، خو د 5000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن وو، لټول غوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډیر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې، فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي، خو د یوګا له کبله د محل ټول نړۍ له هندوستان سره د وصل کېدو په حال کې ده. له هغې راوروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د یوګا د ورځې لمانځل یې په هندوستان کې رسمي کړل. لدی ورستا په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکی ورزش دی چې په بیلابیلو هیوادونو او تر ډیره په ټول هندوستان کې ترسره کیږي. ولسمشر غنی نن د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې تر سرلیک لاندې لومړی غونډه وکړه. عام افغانان په کابل کې دا ډول غونډو چې پکې د حکومتي چارواکو او عامو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ اړیکې ټینګېږي څه وایي؟ راځئ چې د څو تنو کابل خاریانو څرګندونې واورو.
دا خو ډیر زیاته فائدې لري ځوانانو سره باید دا مشکلات پوري او دا غي نوې سوچ دې خاطی ووري دا ډیر زیاته فائدې لري په کار د چې همیشه وزیران صاحبان یا رئیس جمهور همیشه دا ځوانان چار مشکلی کنه چې روی غوړی نږدې نه سره وګوري پوي شو مشکلات حل کړي
زمون ځوانان ټول بیکار دي کار او روزګار نشته دي رئیس جمهور نږدې نه وګوري کوم ځوانان چې دا بیکار دي پر روزګار شي دا بهتر خبره ده دا رئیس جمهور چې بخپل د خلکو پیشنهادات واوري وی وګوري وزیر وګوري دا نور ټول وګوري دا به بهتر خبره ده
دا ډیر زیاته ګټه لري ځکه چې ځوانان خو خرو لوبي په ټولنه کې دا یو ښه کار چې مثال ځوانان سره رئیس جمهور وګوري دا غو پیشنهادونه غو سر نظریات شریکي مثال ځوانان مشکلات هغه حل شي آئندہ کے پیدا سے اوشی نژد نہ سر پوری ہمیشہ پیدا دغوشی جلسی اوشی زوانان مشکلات اوپن مثال آرس چی اگا پروڈاکش
دوستانو ستاسو څرګندونه وی وس هم وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې یو ار پی افام کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالی بشیر نه یو
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوی کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وجلسیو کسانو شمیر څلور دیرش تل ورسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1409 هجری شمسی کال د سرطان شپاړسمه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له پنځو ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا ووژل سو د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي د اروپایي اتحادیه مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایجنډا په سر کې له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده د جرمنی د پارلمان ولسی جرګې رائے ورکړې چې له ترکیه څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي او د قزاقستان د سنا غونډې یوه جنجالي لایحه تصویب کړل چې له مخې به یې چارواکي کولای سي له ترورستانو څخه د هغوی تابعیت واخلي
دوستانو د ازادۍ راډیو ده اوس هم څو سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تمه ده چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په خپل نننۍ ناسته کې افغانستان او ایرلند ته د دغه شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو په اړه پریکړه وکړي افغانستان او ایرلند دواړه هیوادونو د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه د کرکټ نړیوال شورا ته سپارلي او دواړه هیوادونه تمه لري چې له دویمې درجې څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي د ځینو سرچینو په حواله ویل کیږي چې د دغې شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو او د کرکټ بورډ مشرانو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې افغانستان ته به مثبته رایه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایرلند کرکټ بورډونو په دې اړه د خوشي ځانګړي پروګرامونه برابر کړي او په ټولنیز میډیا کې هم په دې اړه ګرمي تفسیر روان دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې سشت کال د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نشي کولی چې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي د دې کمیټې ویان احسان یورو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ورځې د منظور لپاره چمتووالی نیولی و خو امنیتي ستونزو له کبله د دغې ورځې په مناسبت سپورټي پروګرامونه نشي ترسره کولی دا یادونې وړ ده چې نن پنجشنبه په ټول نړۍ کې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په ترکمنستان کې د کېدونکو اولمپیکي سیالیو لپاره افغان لوبغاړو تیاری پیل کړی دی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره اوس مهال سلګونه لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي شهزاد زده کړه چې د یادو سیالیو د پرانیستې مراسم لپاره د ټولې نړۍ ولسمشرانو هم ورغوښتل شوي چې له افغانستان څخه به هم د حکومت په مشرۍ یو لوړ پوړي چارواکي ولاړ شي د سپورت خبرونو پای
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو ورسته خبری ریپورت راخلو د کندهار په میوند بلسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې بلسوالۍ کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. په دې اړه د محمد صادق رښتینی راستولې رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ساده رډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو، امنظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي عملیات چانیز دي او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی وایي د دغه پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د له منځه وړلو تر وروستۍ پورې دوام ولري. دراني وویل د میوند ولسوالۍ په تیکوباد سیمه کې د افغان ځواکونو سر پنشته کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د افغانستان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو لړ تفصیلي عملیات راپیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، په هغه ځینو کې د تفصیلي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتې.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پولیسو عملیاتو اساسي موخه دي، خو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دوراني وویل د میوان ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغیز لرلای شي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له ترستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دې لستونه څخه پاکستان او په سیمه کې بشپړ د خلکو ته د امنیت زمينه مساعد.
میوند کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرتا ولسوالۍ ده چې د نشي توکو د کاروباریانو په ګډون ورسخه وسلوال د تګ راتګ د یو مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پولیسو عملیاتو په اړه تفسیر نه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقوقو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنۍ ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وایي
دا یو مسله ده چې زموږ په ټولنه کې میندې او ښوونکي په دې مورد نجونو سره خبرې نه کوي او نجونو لږ څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده زموږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د هایس پیل د بلوغ د پیل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره چې د بلوغ سنته رسیږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو طریقه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره چې په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د هلکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سه نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټک سره تبدیل کی اس یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډیره منفي اغیزه چي، د نجونو په ازيري باندې او د نجونو په خونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه چي او ډیر بي بنیاد تصورات او ډیر بي بنیاد معلومات هم ستسه مایندې دغه معلومات تر تاثیر لاندې سي. په مجرد سه د نجونو اولين حیث شروع سي یا اولين عادت موار شروع سي نو مایندې په لرونه په دې فکر کې کیږي چې باید تنجلي خونځي تلاړ نه سي. دغه په نظر وخت د وینجلي عادت موار شروع سي اغه ستر سنوره او ودی ته چمتو ده کچیر انجونه خونزی تنزی دا پخپل یو لار خلاصه یه ده نابهنگام ودونه لپاره یا ده ودونه ده ماشوم توب بداره که بیا پا دست وقت کسی ده انجونه اغا جسمانی او فیزیکی حالت ده امیدواری لپاره آماده نهی انجونه ودیگی او حمل اخلی سدا پخپل پا افغانستان که یا دیموک پرتولنه که ده میندو ده مرگ و میر کچه لوره بیایی.
تاسو که اوس په فیلی وضعیت باندې خبرې وکړې ښه به
څومره په رواني او فزیکی صحت باندې اغیزې اچي یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2010 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې راغلي. مثلا 80% نجونه د عادت ماوار په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندو نه او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمام نه کوي دا پخپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک چې د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده چې د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له هغه اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلوده هغه دا وه چې 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظرېږي. دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نشته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکي خبر دا وه چې مخکې له دې چې د نجونو عادت ماوار شروع شي د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندو نه او له معلمینو نه نه درلودل. 50% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماوار کې او یوازې 8% جنکۍ چې په لویو ښارونو کې اوسیږي هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده هغه جنکیانې له کودکسونه استفاده کوي سره دواخانو یا بازارونه یې اخلي. هغه جنکیانې چې له تیکونه استفاده کوي د هغو تیکو مینځل په یو نامناسب شکل دي. هغه مثلا په سیوري کې اوري په اوبو او صابون استفاده نه کوي اوتو کوي نه هغه تیکې او بیا په یو نامناسب چې هغه تیکې ساتي په بله میاس کې لغنه استفاده کوي. صدا په خپله په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي په راتلونکي کې د ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغیزې اچي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي؟
په 2010 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل چې هغه نجونې چې په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت یې ښه نه ده یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی. نو په دې مورد وزارت معارف او یونیسف بحثونه وکړل چې څنګه کولی شو چې نجونو ته یو مناسبه لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معارف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل چې د هغو جونه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ درلودو هغه دا و چې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړو او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړو. سدا ډېر مهمه او ښه اغیزه درلوده. د هر ولایت نه دوه نفره ماستر ترینران تربیه کړل چې دوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي او هم هغه نجونې چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجې ښوونځي ته نه ځي او د ښوونځي نه د باندې پاتې دي د هغو لپاره هم موږ برنامې جوړې کړې چې د چټکو زده کړو ښوونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو تر څو چې هغه نجونې چې د ښوونځي نه د باندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه شي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح شي او هغوی واخلي.
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانه میندو ته دا ده چې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع شي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي تر څو چې نجونې آماده وي دغسې یو دورې ته. او بیا نجونو ته کافي نخیت کې برابرې کې زده کړه ورکې چې له دې تکونه څنګه استفاده وکړي. او نجونې هم دغه تکې باید په پاک اوبو سره پریمینځي، په لمر کې وچې کړي او بیا یو اوتو کې او په یو پاک ځای کې وساتي او په راتلونکي میاشت کې له هغې تکې نه استفاده وکړي. د عادت ماوار په ورځو کې ښوونځی ترک نه کړي ځکه دا د دوی په تعلیم تربیه باندې منفي اغیزه اچوي که یوه جلکۍ دری ورځې یا څلور ورځې مکتب ته نه حاضرېږي، هغه له درسو بېرته پاتې کېږي. خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر اوسې هغه د څلور ورځو درسونه پوره کړي.
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراعات کړي.
وخت یې موږ وایو چې تکه پاکه پرېمینځي او په لمر کې وچه کړي، اوتوی کړي او په بیا په مناسب ځای کې وساتي. خامخا مخکې له دې نه چې تکه بدلوي او وروسته له دې چې تکه مینځي، دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پرېمینځي. او د وزارت معارف نه هم د ما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کړي. صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پرېمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي او مناسب ځایونه موجود وي د جنکیانو لپاره.
مننه ډېره زیاته.
تشکر تاسو.
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا میرمنې په یوازې ځان د کور سرپرستی کولی شي؟
خو ځوند دی چې ما دا سره خوشحاله یو چې به سره کومک یو دغه لیکانم را لوی کړو دغه درجې ته را ورسولو.
په افغانی ټولنه کې هم د نورې نړۍ په چیر یو شمیر میرمنو ته د کورنۍ ټول مسؤلیت ورپغړوي، ل خپل وړو بچو سره یوازې اوسېږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي. نن لام داسې دوه میرمنو سره غږیدلیو، دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ شوي دي، څه ډول یې د حل لارې چارې موندلې، ماشومان یې څه ډول روزلي، ورنه پوښتلي مو دي. ل ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نه یو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو لوجې ډیرای کورنۍ به سرپرست پاتې دي. نارینه یې وژل شوی یا هم له کور کلی مسافر شوی دي، نو ځکه په کورونو کې میرمنې له خپلو ماشومانو سره یوازې پاتې دي. فاطمه او امنه چې خواخې او انګور دي لامداسې ښځو څخه دي. دوی د میدان هوایی د خامخټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسیږي. کور ته ورغلو، پورا شل ستوري ستړي کوونکې ځینې پاس بې کړکۍ کوټې ته ورختلې وي. پنځه اویا کلنې خواښیز موږ هر کلی کوه، ځینو کې په پورته کېدلو نفس سوی او سا نیولې ښکارېده. کوټې ته لاړو، هلته انګور هم ناسته وه، ورسره کېناستو. په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي، ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي. له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو.
دوه کاکاګان دا شهیدان سو، دغه د سړي له خوا چې مې سړی یم شهید سو، زوی یم شهید سو، داسې ورونه مې یو ورک ته بېخي ځوندی ورک ته، بس یو مې کاکا کې ورک سو، یو مې ورور کې ورک سو، سم ورک سې وایي آیت الله مړ سو. نه ډېره سخته وه، زه ول مراد
همدا یو زوی دی، وه
زوی مې ما خو ځان په دې ساتو، په زوی مې ساتو، دا به اوس چېر ساتم، څه به دا سره مې ساتم چې داسې ځواني وله، اوس خو ډېره خرابه سوه. زوی مې د نظره ته یې کې وایي رایې ور اوسې که ګوري، ما هغه ته پام نه وم، زه د دې په شغل کې تللې، زه به اوس د انګور چېرته ساتم. ستري ورځې ووتې دا ورور په ما سوال وکوي، بوته څرنګه کوي، نو زه خو خور بیا یم، مازما چېرته لمسیانې، زه ورسره لې ورو مې دغه سوال را باندې وکړو چې ته څرنګه کوې، ما زه مې لمس سره ځم، د انګور سره مې ځم چې ما انګور به تنه چشی وکړي.
لور م نه لري
زو نه نه
همدا یو زوی وه،
دا یو زوی زه یې نه خفه کول، نو چې دا یې مړ ساغه لازم تېره سوه، نو تېرېده شته یېرېده یې نهسته، د سړي مرګ سخته، د ورور سخته، د زوی پسې سخته. له مېړه خو زوی ته پاته سوم، له زویه چاته په هڅه کړه، داسې له ورونه مې اوسي سي 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 ستا خپله مړۍ په معنه له ورېده ستا ویل ته خورې، ما ته بیې ویل ته دغه د انګور مې همخه وایي مېړه وکړه، ما له وایي خدای ثواب یې وکړی، ثواب دې سوی ما څرنګه ثواب وایي مېړه سي مړ سي، د ښو دیار لوټه ده، یوه لوټه مای داسې بله راپورته کوي، ما زه له هغو که ځوانه یم که خیر، زه به دا دې خپل خاوند نوم وساتم. دا خو سر سره ما یوه میاشت خفه سوم، پرې مې دې دا خپل انګور ته دا خپل مسوت مې پرېږده.
بیا هغه وخت یې انګور هم درلوده چې دا له ورود ویلې
وده وکړه، دغه د همخه مخناشته ده ګورمه وا زوی مزانه زوی مې وو وای ځانه یې وکنو
بیا چې کله تا واده ونه کړل له ور سره دی، بیا خو به څه جنجال نه در سره کوه.
و جنجال څنګه داسې مې رحمت کو د راجکسو د ما لاس ته د لاس غټ رحمت کو
په چی شي وهلې
فو غټ بیت باندې وواله نو څه خسر بیت مې یې کړ.
بیا چې صورت نه ویلې
ویلي بیا مې پلار راغی مرکې ولې هغه ویلي بیا اتما پلار تاسو ګوره خبر ما سره لویوه پرېږدې چې اوس ووسو اتې دی بیا کړل ده دا کارې وکړو مګر ته دا خبر ما لویوه پلار مې لاس را بله پلستر کړو بېرته درېیمه ورځ لمسو ته راغلم اتم خو پس ځوند کاونه اتم څه کړي وایي
اوس ته کور کې له چا سره اوسېږي
اوس مې لنګور سره اوس
بل څوک دي
بل مې دغه دوه مسجد
ځوند سره قام دلګل ځوند نه قصره
ډېر ښه ځوند دی چې ما دا سره خوشاله یو ښه ځوند کوو دغه لیکانه مرا لوی کړو دغه درجه ته مرا ورسولو
دا خو کې رسنه سره دا دی انګور ده
دا مې انګور
ښه تاسو خپل نمبر ته وایې
ما نو امینه
تر تو وایې چې کله دي خوان مرس له بچو سره دي کوم مشکلات ولیدل کوم ستونزې دي ولیدې
څلور مې زمان ویو مې لور وو دا خو هي مې ولا موږ دغه بیا سر پرسته پاته سلو دا دي کور مشکلات او درو دوله سم مې ویلې او بعد لاغه نه مې وظیفه ورسته یو شخصي مکتب کې له شخصي نمه بیا در معلمین مشروع کو در معلمین سیمه وایو بیا می دولتي مکتب کې
تر تاسو خپل کور درلوده کنه چې د اوسیدل
نه نه مو هیڅ کور نه
چې کله دی خواند مرسه بیا دی زوی مرسه چا سره اوسیدل یې رقم
حالت پوتن کې ول وطن به می سره زوی مرسه در تر وکبلت
خاونه
دې ورونه را لته وګور اوست
وطن کې خدای سره واج د دې مو په وطن کې سي خزه کوند سي بیا بیا بل واده کوي ځکه سیاغه ماشومان ورته لوي کې د خزه ځوانه خزه پاته سي د خو به سرپرسته پاته سول هر رقم خبري دی واغ دي مې د دې لپاره مې ورور بیا تصمیم ونیو سي د دې مخ سرګنې سره خبري وکړي سي کتا سي کول سي د یتیمان او د کوند وساتي خو سيد او کینې سي کول نو موږ ورته ازیر سي موږ دوی بوز بیا لغه خاطر موږ تیرالو کابل ته ځوندم تر اوسه پوري کورن کې را ده
تاونه وخت لري خپل چې بیا بل واده وکړي
نه نو بل واده خو به ماشومان مټول به سره پر تکیدل یا غو اینده خرابېده ما به خپل ژوند جوړاو خو دی غو اینده خرابېدل
او بیا کلستا تصمیم ونیو چې واده ونه کې خسرګنۍ خو دې جنجال سره
نه نه یو هم دې ما تصمیم تر ډیر قدر وکوي ته سي خپل د غمر کولای سي مو پوری جنجال نه راولي خپل زمان ساتي نام خدای ټول اول نمره او دوم نمره په خه درجه باندې کامیاب دي خو درسونه وای
تر لري کله چې د لیمنګ او تاسو ټول نه کې یو خځه کونډه سي بیا وځي خبره د ژوند سختيږي تاسو وکړل چې د انګور د تر دې ځای راوړه سوال کوم مرستي تخپل سره وکړي
ما یوم یې ځدل ات کابل تر راتل خبرو خلاص
شدل ته بیا چا څه ویلې
یا دلته خو ته دې خپل لوز
بیا لګ لګ اوازې راتلې
څه رقم اوازې
اوازې د سی اوازې راتلې خبرې ده مې مثال دا کابل ته تللې د آزاد ګرځي آزاد ژوند کوي دا خبر خوسته په اطراف کې ډیر دی هغه د موږ لاله څه خبرو سی موږ آزاد ګرځو ژوند کوو خو آزاد که ګرځم په آیاو په پرده کې به ګرځم خپل عزت به مخوندي ګرځم به نو خو هغه خپل ژوند په مخ باندې بیاین دغه وازی لګ لګ تر وګم راتلی سی مثال په دغه خبري تاسو کېږي ما ویل سی کوي د خدای ته خو معلومه یم خدای مې په سر ولاړ د سی ما سره رقم ژوند د زندگی کړی تر دغه خبري او دغه غم ټوت به ځان باندې قبول کړی دی او شکر ده هغه مشکلات نسبتا علي
کله چې اول کله دوی پلار مرسه ماشمان د مواړه اقتصادي ستونزې سره کمال کولای نو دې لکه کوله
اقتصادي ستونزې دم راغي وې سي اته هغه د خپل خاوند ماشې میولو هغه کوم ماشې اخیسته و دې روزي په میاس کې دی وستم دی روزي اوس د شهید سول د دې کالم په حيات باندې مثال پاتسلو مشکلات بیرول دې پیسې نه وې د خپلوان او تا او ما وې مثال کومه کې وکړو دغه پیسې باندې ما غو بیا سي وظیفه مې وخت د 2000 روپۍ مې ماشول لاغه وخت تر اوسه پور بیا غو 2000 باندې مې کار کاول بیا مې دامه سرزوي مې دغلته
مزدور
و چیرته به کراچی وانی کوله یو کار به کاول
خپل څومره خواري په غاړه وخسته
خواري خدغه خواري ولا زی یو نه خزه سکوند سی بیا سرپرست سی خاوند نه یو پنځه اولاد عمر پات سی خوخه یم او خپل هغه وظیفه و نه لري مشکلات خلار طرفه وله
کوم مشکل ډیره زیاته زوره ولي
اقتصادي مشکل هم ډیرو به کوریم ډیره ولا مثال د کوټو کې مزون کله د سی یعنی د کې نه سټو جای پکې نه وله نم نه ک کوټه به وی مثال هتي گزاره ولا د سی په هغه شای زون موږ نه د کړی مثال هغه شپه ورځ وتی
و اوس تاسو دوه خځې په دې کور کې اواز یو سیګي خپل بچو سره دی
او اوس دا غلطه دواله دغه څلور ځامن مې دی هغه دی را سره او موږ دوه لور مې واده سوي
ترې انګور دې کله وظیفې ته ځی کنه ته دلته اواز لمسیان سره دی پاتې کیږي په دا کور کې کوم کارونه ورته کوي چې له دینه موږ زره فشار کم سي
دې ته اوس دې ګورته وکم لږ کار سردا وکي مې دا کار زو ته کوم دا مې دې ګورته پوخ کم دا راځي مړی ورته تیار کم الی کان نو کڅه را مې کوم د باندې نه پرې د مده سورتوایو
نو دومره خپل مور ماته ډیره راتېره ده دغه خوښ سیمې ده لاواله خو په سمیمیت باندې ځوان کو په ډیر احترام دا ماته احترام کوي زه دې ته احترام کوم اولادو باندې مې ډیره مهربانه ده یعنی لمانه دا ورته مهربانه ده
لا اطلاع یو ګوت یو شه دا ټول ما بدون مسو مصرف یا مې ورته کورس کو یا ورته کتابچه یا ورته قلم ما زه تکم دوی ته ورپاتې دی اخیرم ما په دوی باندې دغه مصرف کو چې دوی دا درس وای
کوم وخت د تاو دنګور ترمنځ جوړ جنجال راغلی دا
یا راځي نو هغه خو سره یو کله کله مګر په دې نو بد نه لوري دا هلته چې لا چیرته ناوخته چې زما دا زړه یو رقم دا خو شکر د ډېر کوي ښځه د ډېر پاکه ښځه ډېر مال خلک بدي دې پسې بس تستې تلیفون کوو چې مینې را خلاصه شوې چیرې یې څرنګه سدا مې نه په کور کې نه یې دما ځوان نس زونه يم جته زونه ست سدانې ماته زونه ست ما باندې ډېر دا ګرانه نو دا خو ځوانه پاته سپل ډېر نو زه ډېر دې خوشاله یم
په ځینو کورنیو کې چې کله نارینه نه یې اقتصادي مشکلات مې بیا دوه مېرمنې یوازې پاتې سي زیرې جارو جنجال راځي کنه
جارو جنجال
څنګه تاسو وکولای شوي چې مانځ کې مې جنجال نه یو خپل ځوان خوشاله مخکې بوله
ولر داسې داسې اول خو یمت او هغه کار داسې سړی یمت رولاندې کې غیرت رولاندې کې د مادي مسایلو باندې جنگ او جګړه ونه کې یا مثال وړو خبرو باندې هغه ونه کې به سړو پاتې سلو د واړه لیکان را پاتې سلو دې ته متوجه اوس یعنی هغه را چې بیلاري نه سي دغه سي وړې کړپ خوراځي کور کې یعنی کم سلوډیر شته دا خوراځي او داسې جګړم نه درغلی خدای نه خواسته سی هغه بایز دې سوي سی موږ سره جدا سو یا سره بیل سو يم دی اولادو په منځ کې کومه غراسي
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې د ژوند په اوږدو کې په انسان هر ډول حالات راتللی شي خوبری ما هغه وخت په نصیب کیږي چې زغم او حوصله ولرو د ژوند د ترخو پر وړاندې ځان قوي او غښتلی کړو په دې هیله چې د ټولو انسانانو ژوند آرامه هوسا او له خوښیو ډک وي اوسنۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
پاتیا کزار شکنه.